Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره خلاص تویم نن جمعه ده د 1990 کال د سمبولې 22مه د 2019 کال د سپتمبر 13مه په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په شمال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف لوی لارې بیرته پرانیستې دي. شاوخوا یولس ورځې دغه لوی لارې د مسافرو په مخ تړلې وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په یو کمپاینی غونډه کې ویلي د موقت حکومت پلویان به د موقت حکومت خوب د دب خبره ګورته یوسي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی امریکا د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته وکړه. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرونو ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3 لک هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې دي. د میدان وردګ چارواکو هم ویلي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یو هوایي حمله کې لک تر لږه 14 طالبان وژل شوي دي او اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اوریدي. پوره خبرونه امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته وکړه. دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پرون د خپلې ټوټر پاڼې لارې اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم تایید کړ چې هیواد یې د افغانستان د میزان د شپږم نیټې د ولسمشری د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته کوي. تر دې وړاندې برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د میدان وردګ د والی وایندوی محب الله شریف زوی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یو کلی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شول.
موږ د امنیت چورګون په وینا 14 سوال طالبان وژل شوي دي چې د دوی مشهور مولوی عبدالله اولی نبی او مولوی اجمل د دوی مشهور سرګروپان او قمندانان دي چې د مولوی عبدالله د وسوال طالبان مخکنی ولسوال هم و هدف کلمان جوړل شوي دي. د دوی شمېر وسایل مهمات هم تخریب شوي دي.
د ښاغلي شریف زوی په وینا د بریټ په داسې وخت کې شوی چې طالبانو په خپل منځ کې غونډه درلوده. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند پلازمینې ډیلی د اندرا ګاندی نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون وویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3 لک هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې دي. هند یو له هغو هیوادونو دی چې د سرو زرو بیه پکې لوړه ده او له نورو هیوادونو څخه په قاچاق وروړل کیږي. هندي رسنیو د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول وویل د سرو زرو دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایي شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ نن جمعه د سریلانکا او کوربه بنگلاديش په مسابقه پیلېږي. ټاکل شوی سبا شنبه د بنگلاديش پلازمینه ډاکا کې د درې اړخیزو سیالیو په دوهمه لوبه کې د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته وځي. د افغانستان درېمه سیالي به د یکشنبې په ورځ له بنگلاديش سره وي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه کې له بنگلاديش څخه سیالي په لوی توپیر وګټله. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اوریدي. پرون پنځمه پولیټیکو خبرونې د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو چارواکو د خبرو د اوریدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اوریدو وسایل نصب کړي وو. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونې د راپور له خپرېدو څو شېبې وروسته خپور شو، دغه ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړې ده. د ترامپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. دا مرسته له دې سره سره ځنډول شوې وه چې د روسیې د یرغل او د اوکراین د خاورې د نیولو پر ضد کیف ورته سخت اړتیا درلوده. د دې مرستې اعلان پرون د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتي کمیټې تر غونډې مخکې وشو. اټکل کېده په دې غونډه کې به د دواړه ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پال استازي پر ولسمشر ډانلډ ترامپ د دغو پیسو د نه ورکولو په خاطر انتقادونه وکړي. کانګرس پخوا لا دا مرسته تصویب کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بې درکه شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ماریا زخاروفا چې پرون په یو خبري غونډه کې غږېده په دې اړه څه ونه ویل چې له انټرپول څخه کله دا غوښتنه کړې، خو یادونه یې وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره په 2018 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي دي. د روسیې د رسنیو د نتایج شویو راپورونو له مخې دا سړی چې د روسیې حکومت یې د موندلو هڅه کوي اولیک سمولینکوف نومیږي. نوموړي په واشنګټن کې د روسیې په سفارت کې کار کړی او وروسته د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ د جکپوړي سلاحکار په توګه هم دنده کړې وه. او ازبکستان د ګرځندوی یا توریزم د پراختیا لپاره چینایانو ته اجازه ورکوي چې دغه هیواد ته د وو ورځو لپاره بې ویزې سفر وکړي. د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف د هغه فرمان له مخې چې پرون یې صادر کړ د چین او هانګ کانګ ادبا به د راتلونکي 2000 میلادي کال له پیله کولی شي ازبکستان ته بې ویزې سفر وکړي، خو دا امتیاز به یوازې هغه چینایان لري چې د چین له نړیوالو هوایي ډګرونو په الوتکو کې په مستقیم ډول ازبکستان ته ځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په شمال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان د کابل پلی خمری او پلی خمری مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. دغه لارې له 11 ورځو د طالبانو د بریدونو په خاطر بندې وي.
مجاتا د صحت کې لګایو له دوشي از دو طرفه ما طرف دوشي ما طرف خلخومي تمام کماندو او پولیس حضور داشن عملیات آغاز کردین. رهبری ترافیک باشد ما فعلا پوسته بندی دارین.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په یو کمپاینی غونډه کې برخه واخیسته او وی ویل هغه کسان چې د موقت حکومت پلویان دي دغه خوب دی د خبره ګورته یوسي.
د ماکت حکومت ارزو به گورتو ایسی دا خاور نظام لری سول اغواری انتخابات شرطی چه واپ راکی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ناوخته روسیې ته ولاړ چې دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاریو او د ایران پر ګواښونو خبرې وکړي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه سره پاتې شي. بیا مام سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان په شمال کې د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف لوی لارې بیرته پرانیستل شوې دي. دغه لوی لارې یو لسرزه د ترافیکو په مخ په دې خاطر تړلې وي چې په بغلان کې د طالبانو او افغان پوځیانو جنگ روانو. د بغلان امنیتي چارواکو ویل چې دغه لارو د خلاصون لپاره عملیات کړي دي او دغه لارې د ترافیکو په مخ خلاصې کړي دي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
د پلخمري کابل او پلخمري مزار شریف لوی لارې له 11 ورځو وروسته پرون پرانستل شوې. دا لوی لارې د افغانستان د شمال له 2 ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتی ځواکونو پرون ماسپښین د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت تېره شپه په دې اړه آزادي راډیو ته وویل: دا عملیات مو د کیلګي او دوشي ترمنځ له دواړو خواوو، هم د دوشي له خوا او هم د پلوخمري له لوري وکړل. د کابل پلوخمري او پلوخمري مزار شریف دوی لوی لاري مو د ترافیکو پر مخ پرانستي، پوستي جوړیږي او مسافر وست لهرات لایشي. شغلی بشارت همدار از اول چه ده پوزی عملیاتو پا لرکی لستن وصلوال طالبان ده پل خمری مزار شریف ده لوی لاری پوشدو که وشل شوی او پینزل اسنور جوبل شوی دی. وصلوالو طالبانو تردی دمه پا بغلان که ده پلو کسانو ده مرجوب رو پا عرصن دی ویلی. ده پل خمری کابل او پل خمری مزار شریف لوی لاری یوول اس روزی براندی پر پل خمری شار ده طالبانو لحملو روست بندی شوی. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواوو کې بند پاتې شوي وو ډېر شکایت درلود. څو تنو د لارې تر پرانیستل کېدو مخکې آزادي راډیو ته وویل:
رفیع الله د کابل نه مې زنګ وهلی. قندوز لارې په باره کې تاسو ته مشکل وایم، یو هفته کېږي لاره بنده ده، مسافرین تګ راتګ نشي کولی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي له دې ایسته به د پلوخمري کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي. د افغانستان په یو شمېر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اروزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پرله پسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والي ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي
د کابل کندهار لویه لاره چې مخکې ډېر شکایتونه موجود وو، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې مهال هم د صاحبزاده او ځینې مهال هم د کرو صاحب په سیمو کې هلته اوس مشکل ټولیزه توګه باندې دفع شوی. ولې وسلوال طالبان کراوزي هم هغه د مقر ولسوالۍ د لړمې په ساحه کړي چې وخت نا وخت هلته راوځي، له موټر څخه خارجي کوي یا هم ځینې موټرو تلاشۍ لاس پورې کوي. او تر څنګ هم د غزني پکتیکا لویه لاره ده چې متاسفانه وړم کال وسلوالو 15 کیلومتره دغه پوخ سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ کړ او د دواړو نورو اوسیدونکو ته وڅندل وکړه چې په دغه لاره باندې تګ راتګ ونه کړي. کله چې ملکی خلکو په دغه لاره باندې تګ راتګ هم کوي، عام د ملکی وګړو په نشه کړل شي، متاسفانه ځینې پکې شاهدان او ځینې هم تپیان شول چې اوس مهال ملکی وګړي په دغه عمومي لاره باندې
د لارو د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډېریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لویو لارو امنیت خوندي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د موقت حکومت پلویان به د خبره د موقت حکومت خوب ګورته یوسی. اشرف غنی چې پرونی په یو کمپاینی غونډه کې د احمدزی او د قوم خلکو ته خبرې کولې، ویل انتخابات د قانوني حکومت د جوړېدو یوازینی لار ده. اخوا د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې د لومړي مرستیالي کاندید امرالله صالح وویل افغانستان د غنی په برکت له جعلي سولې ژغورل شوی. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پلویان پاتې راغلل او دغه هیواد د انتخاباتو او د جمهوریت د پیاوړتیا په لور روان ده. د دغه ټیم مشر او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ د احمدزی او د قوم پیوی غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه او خپل ملاتړي له دغه ټیم اعلان کړو، ویل انتخابات د ځواک رسیدو ته یوازینی لار ده. خاغلی غنی په دغه غونډه کې چې د احمدزی او د قوم په زرګونو قومي مشرانو، ځوانانو او مخورو پکې ګډون کړی، وویل چا چې په افغانستان کې د موقت حکومت خوبونه لیدل دغه هیله به ګورته یوسي.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي. دا خاوره نظام لري، سوله غواړي، انتخابات شرط دي چې واک راکړي. بیا غواړي چې 250 نفره واده ته لیگل یا مذاکرات ته لیگل نه تسلیم ایگو نه تسلیم ایگو
د ښاغلی غنی په خبره د انتخاباتو او د د ټیم د بریالیتوب وروسته به په ملي سیمایز او نړیواله کچه د سولې لپاره مشورې پیل شي. مخکې له دې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نهو پړاو خبرو په جریان کې ځینو سیاسیونو او د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو د انتخاباتو په پرتله له طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکوه او په دې موضوع یې ټینګار درلود. ان تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر ویلي وو چې که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د موقت حکومت له جوړولو سره ستونزه نه لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو له لغوه کولو وروسته ویل چې په افغانستان کې د سولې چانس له لاسه ووت. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي چې دغه سوله جالي وه.
زه ډېر په ویاړ ویلی شم لومړی ځل ده چې موږ نه یوازې چې په جنګ ګټو په مذاکرات هم ګټو دا د جناب اشرف غنی په برکت ده. خلکو ته څرګند شو چې موږ د سوله معنی او زن نه یو بلکې موږ نه غوښتل او نه غواړو چې د افغانستان د پلورلو په بدل یو جعلي سوله ترلاسه کړو.
په دغه راټولېدنه کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ د احمد زیو قومي مشان وویل چې دوی هم د ټاکنو د ترسره کېدو او جمهوري نظام د ساتنې پلوي دي. خو دوی ټینګار وکړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیست. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري. فوربس خپرونې د افغانستان د جګړې لګښت او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه مقالې لیکلي. فوربس لیکلي د دی بالانس انټرنیټي پاڼې د اټکل په اساس تر 2019 کال افغان جګړې شاوخوا 915 میلیارد ډالر لګښت کړی. خپرونې لیکلي پر امریکایي ځواکونو تر ټولو زیات لګښت په 2011 میلادي کال کې راغلی چې په افغانستان کې 102 میلیارد ډالر پرې لګېدلي. په دغه کال کې څه باندې 4900 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې حضور درلود. اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دنده پر مخ وړي چې کلنۍ لګښت یې 250 میلیارد ډالر ښودل شوی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ته پام کړی او لیکلي دي ټول تال 115000 امریکایي سرتیرو په دورهي شکل په افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د معلوماتو له مخې څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي، څه باندې 60000 نور امریکایي پوځیان هم ټپیان شوي دي. په دوام کې راغلي امریکایي سرتیري آن 15 نوبته هم په دورهي شکل په افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه جګړه چې د واشنگتن پوسټ په لیکنه له پای ته رسیدو هیڅ خبر نشته. اوپن ډیموکراسي بنسټ په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورستیو لوړو ژورو ته اشاره کړې ده. دا مقاله یو پخوانی امریکایي پوځي او تاریخ پوه اندریو باسیویچ لیکلی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې اهداف ملت جوړونه، ډیموکراتول، آرامي راوستل یا بل هر ډول تعریف شي، خو د ماموریت د بشپړولو احتمال نشته. د مقاله لیکوال له ویتنام د امریکا وتل اوس وخت سره مقایسه کړي او لیکلي دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د ماتې د منلو پر ځای موضوع دلکړی او پامی ډیری واقعي عسکري یا محاربي تاړولې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر یک شنبه له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د نګدي یو کال خبري لغوه کړي. هغه چې تموا په کیم ډیوډ کې له طالب چارواکو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري، د خبرو په لغوه کولو سره اعلان وکړ چې په طالبانو باندې به بریدونه زیات کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو او د دغه هیواد د سولې او پخلاینې په هدف نږدې یو کال له طالبانو سره خبرې وکړې. د خبرو د نهم دور په پای کې خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د هغه وخت کې دونکو هوکړه لیک افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ورښکاره کړ. ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم واوري. هم دارنګ کولای شي د ازادي رادیو ټلویزیونی پروګرامونه هم په ویب پاڼه کې وګورئ. ورزو غزنی ته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمدالله محب غزنی ته تللی و. هلته خواجه عمري ولسوالۍ ولیدله، هغه ولسوالۍ چې په تېرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو په لاس کې و خو بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. ښاغلي محب وویل د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې به هغه سیمې بیرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي چې په تېرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ له غزنی را لېږلی.
د ملي امنیت مشاور ډاکټر حمدالله محب وایي په پام کې لري چې په غزنی کې له لاسه وتلې سیمې به ډېر ژر تر خپلې ولکې لاندې راولي. هغه وایي د خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په رنګه به په هغه سیمو کې هم د وسلوالو په وړاندې بریدونه زیات کړي چې په تېرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. ښاغلي محب په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه جګړه یاده کړه او ویې ویل موخه مو دا ده چې د وسلوالو په خلاف خپلې جګړې تیزې کړو.
عمری نه د نیولې چې بیا دې دشمن را نونیسي. هدف مو دا دی چې دشمن د دې مملکت نه نور نابود کړو. د دوی اهداف ټول افغانستان ته معلوم دي. د دوی په خبرو په تبلیغاتو باندې ونه غولېږو. دا جنگ خارجي جنگ دی، دا جنگ د قدرت لپاره جنگ دی. هغه اجیران چې خپل ځانونه خرڅ کړي دي او غواړي افغانستان خپل بادارانو ته تسلیم کړي، باید په دې پوه شي چې افغانانو خپل هیواد په سلهاو کلونو په خپله مټه ساتلی دی.
حمدالله محب دغه خبرې د پنجشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. هغه د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولسوالۍ ته یو ورځنی سفر کړی و. په دغه سفر کې ورسره د روغتیا، کرنې او له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزیرانو ترڅنګ ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري وو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې د بایومټریک دستګاهو کې په سلو کې 40 ستونزې په خپل حال پاتې. د دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دغه دستګاهو کې ستونزې شته خو هغه دومره زیاتې ونه بللې. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي تر اوسه په ډیرو بایومټریک دستګاهو کې ستونزې نه دي حل شوي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومیټریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي له بایومیټریک دستګاهو کار اخیستل مهم دي او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کېدی شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم اپلیکیشن هایی که نستال شده درست کار نمیکنه، تشخیص نمیکنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات داره 100% در طرف نشده، اینا من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مونده.
خغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاه لیږدول او د کمیسیون د کارکونکو لخوا له هغو کار اخیستل یو بل ستونزه بولی. لدې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوی په معیاري ډول کار ورنکړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومیټریک دستګاو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومیټریک دستګاو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومیټریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقامی که من یعنی 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده به این پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومیټریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یوشتو ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د بایومیټریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نه شوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات لانجمن کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته روسیې ته ولاړ. د دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاری او د ایران په ګواښونو خبرې کوي. د دواړو هیوادونو مشرانو پرون په سوچي کې ولیدل. جزئیات عصمت ساروان وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتانیاهو پرون پنجشنبه ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. د وویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیه په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشار اسد د رژیم ننګ کوي. د روسیې ولسمشر له نتانیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایله. نتانیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ولیدل. د روسی رسنیو د راپور پر اساس نتانیاهو او شویګو په خپلو نیوي دقیقي خبرو کې پر امنیتي مسئلو او پر سوریې د دواړو هیوادونو د پوځي میکانیزم پر شی همغږي تمرکز وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم سره د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې کرملین له دې سره لیوالتیا لري چې راتلونکي اونۍ د اسرائیل پارلماني انتخابات څوک ګټي. د یادونه وکړه چې اسرائیل ته د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو تر 1.5 میلیون زیاتو وګړو مهاجرت کړی او اوس هلته اوسي. پوتین زیاته کړه دا کسان یې تل خپل خلک بللي او د دې په وړاندې بې تفاوته نه دی چې د اسرائیل پارلمان ته څوک بریالي کیږي. نتانیاهو د روسیې ولسمشر ته وویل د روسیې له پوځ سره همغږي ورته مهمه ده ځکه چې روسی پوځیان په سوریه کې میشتي. د دا هم وویل چې په تیره یو میاشت کې د سوریې له خاورې پر اسرائیل د ایران د حملو هڅې ډېرې شوې دي.
د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 29 میلیون ډالره مرسته اعلان کړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون وویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3.5 لک هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې. دغه افغان غوښتل سره زر هند ته قاچاق کړي. د افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ نن جمعه د سریلانکا او کوربه بنګلادیش په مسابقې پیلېږي. افغانستان به سبا له سریلانکا سره لوبه وکړي. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګنې دې هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدي. د ټرمپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالره پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. پوزبکستان د ګرځندو یا توریزم د پراختیا لپاره چینایانو ته اجازه ورکوي چې دغه هیواد ته د ورځو لپاره بی ویزې سفر وکړي. او د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اخلاقي ضوابطو خپلواک کمیټې د دې فدراسیون پر پخواني مرستیال رئیس یوان انجیل ناپو د رشوت د منلو په خاطر پرون د تل لپاره بندیز ولګاوه. خبرونه مو اوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
لومړی سر کې رات ځان معرفي
کې. لومړی تاسو ته سلام ورته لوریدونکو ته سلام. زمانو محمد عمران هوتک د کونځې مې هم خلاص کړی. 14 پاس هم دي ترڅنګ اوس شخصي پانتون کې البته خپل زده کړې کوم او هیده د چپایته هم ورسوم.
که درته وایي چې شخصي ژوند دي څنګه تیریږي؟ واده مو کړی کنه؟
تقریبا 1.5 کال کې واده مې کړی ده او خوشاله هم یم.
به د کومه دنده چې تاسو لري او زده کړې هم ورسره کوي، آیا تر واده وروسته د زده کړو دوام سخت نه تمامېږي؟
واقعیت خبره ای د مجردی ژوند فرق کوي. کله چې وادو کې هغه ژوند به فرق کوي ځکه مجرد کوسیږي خپل خوبونه یې خو خپل ارزوګان دي. کله چې وادو کې به دوه نفر ارزوګان یا هم دي ترڅنګ کله چې کوچنیان کېږي به ترڅنګ نورې امیدونه هم در سره پیدا کیږي. خو مجردی خوي لګ ذهن آرام وي. کله چې وادو کې به ذهن نرم کیږي.
مېرمنه مو څنګه هغه یې مستقر کړی دی؟ هغه پنتون ته ځی کنه
تر اتم نه هم پورې البته زده کړی کړی دی. خو ځینې مشکلات البته هغه د سیمې مشکلات او چلته مثال سم درسونه دي ترڅنګ هغه محیط د سینو او چې دی وکول شي خپل زده کړو کوي. زه هم کوشش پر کوم چې بیرته خپل زده کړې شروع کړم.
څومره مهمه ده د یو نارینه لپاره چې میرمن ایم باسواده یې زده کړې کړي لوړې زده کړې ولري؟
دا ډیره مهمه ده ځکه کله چې یو شخص یا هم سړی خپل دندې ته ځي د کور ټول مسؤلیت میرمن پر غاړه کیږي. کوچنیان ته پلار دومره بیکار هم نه وي چې مثال زده کړو ته پاملرنه کوي. پاملرنه ورته کوي مثال خپل مصرف ورته ورکي، خو دا ټوله د زده کړو مسؤلیت د مور پر غاړه ده. کله چې مور کافي سواد ولري کولی شي خپل زوی ته په سمه توګه تعلیم ورکړي.
ډیره مننه ژوندی اوسئ.
ستاسو نام ډیره مننه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واوریدله. بل پروګرام به سید سمی عباس وړاندې کړي. مهرباني غواړم.